دنیا کی تقریباً ہر تین میں سے ایک عورت اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تشدد کا سامنا کر چکی ہے. اس تشدد کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 25 نومبر خواتین کے خلاف تشدد کو روکنے کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2023 میں کم از کم 51,000 خواتین اپنے پارٹنرز یا خاندان کے افراد کے ہاتھوں قتل ہوئیں. عالمی ادارے کے مطابق خواتین کے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک میں گزشتہ سالوں کی نسبت اضافہ ہوا ہے اور دنیا میں 73 کروڑ سے زیادہ خواتین کو جنسی یا جسمانی تشدد کا سامنا ہے اور اس میں کئی عناصر کار فرما ہیں. خواتین کو ان کے گھروں میں اپنے خاندان کے افراد سے لے کر کام کرنے کی جگہ تک تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات میں شدت بھی آئی ہے اور دنیا میں جاری تنازعات، غربت، آن لائن پلیٹ فارمز پر ہراساں کرنا اور کلائمیٹ چینج نے اس میں کردار ادا کیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے مجرموں کے جواب دہ بنانے سے لے کر قومی سطح پر ایسی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے جس سے خواتین کے حقوق کے لیے زیادہ فنڈنگ مہیا کی جا سکے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان عوامل کے بارے میں جو خواتین پر تشدد میں اضافے کی وجہ بن رہے ہیں اور خاص طور پر جنوبی ایشیا میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے اس پر فوکس کریں گے. خواتین اور لڑکیوں کے خلاف صرف جسمانی تشدد نہیں ہوتا بلکہ اس کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے انسانی سمگلنگ، کم عمری کی جبری شادی. اقوام متحدہ کے صنفی مساوات کے ادارے یو این ویمن کے مطابق خواتین کو مختلف طرح کے تشدد کا سامنا ہے جس میں جنسی، جسمانی، نفسیاتی اور معاشی تشدد شامل ہے. شوہر، قریبی ساتھی، رشتہ دار یا کسی اجنبی کے ہاتھوں مار پیٹ، جلانا، قتل وغیرہ جسمانی تشدد میں آتے ہیں اور گھریلو تشدد اس کی سب سے عام شکل ہے. پاکستان، بھارت اور کئی مسلم ممالک میں عموماً اس قسم کا تشدد عام ہے. جنسی تشدد میں کسی عورت کی مرضی کے خلاف جبرن جنسی عمل کرنے کے علاوہ اسے جنسی تشدد کی دھمکی دینا، جنسی نوعیت کی گفتگو کرنا، غیر مناسب انداز میں دیکھنا یا چھونا وغیرہ بھی شامل ہے. عورتوں کو کمزور صنف سمجھ کر انہیں ڈرانا، دھمکانا، قتل یا اغوا کی دھمکیاں دینا، ان کے خاندان اور بچوں کو نقصان پہنچانے کا خوف پیدا کرنا، آن لائن ہیراسمنٹ وغیرہ نفسیاتی تشدد کی مثالیں ہیں. مالی وسائل پر مکمل کنٹرول رکھتے ہوئے خواتین کی رقم یا بینک اکاؤنٹ تک رسائی کو روکنا، تعلیم یا ملازمت سے روکنا معاشی تشدد کی چند مثالیں ہیں. پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں چہرے پر تیزاب پھینک دینا بھی شامل ہے جسے تیزاب گردی کہا جاتا ہے. سندھ پولیس کے مطابق 2023 میں صوبہ سندھ میں 12 ایسے کیسز رپورٹ ہوئے. کراچی سے تعلق رکھنے والی کمل حماد بھی تیزاب گردی کے شکار ہوئیں جس کے بعد ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو چکی ہے. تیزاب سے جھلسنے اور علاج کے دوران کمل نے اپنا وقت کیسے گزارا اور کن تکالیف کا سامنا کیا، سدرہ ڈار اور خلیل احمد نے ان سے بات کی.
جب بھی آپریشن تھیٹر مجھے لے کر جاتے تھے میری دعا ہوتی تھی کہ بس اب بے ہوش کرنے تو میں اٹھوں نہ. ڈاکٹرز آتے تھے اس وقت مجھے وہ کسائی لگتے تھے کہ ابھی میرا یہاں سے کاٹیں گے گوشت، ابھی یہاں سے میری اسکن اتاریں گے. تو کبھی وہ کمر سے ڈیسائڈ کر رہے ہوتے تھے، کبھی کہیں سے. تو خوف آتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ بس اس درد سے نجات مل جائے. میرا نام کمل ہے، میں ایک ایسڈ برن سروائیور ہوں. یہ واقعہ 2007 میں ہوا تھا اور میں نے ایئر ہوسٹس کے لیے اپلائی کیا تھا. اگلے دن مجھے جانا تھا جاب پر جوائننگ کے لیے، ایسڈ پھینکوا دیا میرے ایکس ہسبینڈ نے. مجھے صبح ہی صبح ایئرپورٹ پہنچنا تھا، میں سو رہی تھی. امی نے مجھے 5 بجے کے ٹائم پر اٹھایا کہ کوئی پارسل آیا ہے کمل، دیکھو. تو میں دروازے پر گئی ہوں تو وہ ڈور کھلا ہوا تھا، گرل ڈور جو ہے وہ بند تھا. تو دیکھا سامنے ایک لڑکا تھا، 20-22 سال کا ہوگا. اس کے ہاتھ میں ایسا تھا جیسے کوئی باکس ہوتا ہے، جبکہ گلاس تھا اس کے ہاتھ میں، اس میں ایسڈ تھے 4 طرح کے. اس نے کہا کہ پارسل لے لیں، تو مجھے لگا کہ یہ ڈکیتی کے لیے آئے ہیں. مجھے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگے تو دروازہ نہیں کھولا میں نے اور وہیں سے ہی میں جواب دیا کہ جائیے، کوئی پارسل نہیں چاہیے. تو انہوں نے جو ہے گرل ڈور سے ہی زور سے، میں مڑ ہی رہی تھی، انہوں نے زور سے پھینک دیا ایسڈ. اور میں جیسے ہی پلٹی ہوں تو انہوں نے اور زور سے پھینکا، تو میرے پیچھے بھی آیا اور امی کھڑی تھی اور بھاگ گئے. سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ ایک دم سے یہ क्या चीज़ मेरे पर आई है। मैंने कहा अम्मी, अम्मी ने कहा कमल ये तो तेज़ाब है। बस वो तेज़ाब का लफ्ज़ सुनते ही मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म और मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। 5 बजे एसिड मुझ पर आया था और सुबह के 9 बज गए हमें सिविल बंस पहुँचते पहुँचते। वहाँ पर जाके फिर 9 बजे मुझ पर पानी डाला गया। इसी वजह से जो है और ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो एसिड स्किन के अंदर जज्ब होता गया। चेहरे के अलावा गर्दन थी, बाजू थे, हाथ जो मैंने ऊपर किए थे हाथों के ऊपर, तो सब का करके 24% जो है वो जला हुआ। उन्होंने बताया था कि इतना बर्न हो गई है। सर मैं बहुत ज़्यादा सुसाइडल हुई हुई थी, सोचती थी कि बस मौका मिले मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मेरी वजह से मेरे घर वालों की भी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, बच्चे क्या जवाब देंगे लोगों को कि उनकी माँ को क्यों जला दिया। एक अरसा तो मैं बच्चों से मिली नहीं कि पता नहीं वो देखेंगे तो क्या होगा। और जब मिली तो मुझे याद है मेरी बेटी डर गई थी मुझसे, वो पलट के और कयामत इस्लाम आता। लेकिन मेरा बेटा मुझे पहचान गया था, लेकिन मैं दूर से देख रही थी, वो करीब नहीं आया। वो इसलिए करीब नहीं आया कि मुझे तकलीफ पहुंचेगी, बाद में उसने मुझे फिर बताया था। लेकिन उन बच्चों ने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। मैंने हमेशा जो है कभी उनको मतलब ये फील नहीं होने दिया, अपने पाँव पर खड़ी हुई, उनकी जो भी ज़रूरत थी पूरी करी, चाहे मैं जैसे भी हालत में रहूं, मेरे आंखों से भी खून आ रहा होता था, कुछ भी। मैं स्कूल की फ़ीस पे करने जाती थी, मदरसे जाती थी, ट्यूशन जाती थी, हर जगह, चाहे गर्मी हो जैसा भी टाइम हो, हर चीज़ उनकी मैं पूरी करती थी कि मेरे बच्चे किसी भी तरह से पढ़ाई में किसी भी चीज़ में पीछे ना रह जाएं। तो उनको वो मेरी कुर्बानियाँ यादें और बहुत सपोर्ट करते हैं वो मुझे। लिड्स का ऐसा है कि कई बार जो है इसका ऑपरेट हुआ है। मैं रात को आंखें बंद करके नहीं सो सकती, मेरी आंखें खुली रहती है, जैसे आँख से पानी आता है, जिसकी वजह से मुझे ये मसला है। तो मैं पेपर टेप लगा के आंखें बंद करती हूँ, तब मैं जाके सोती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शुक्र अदा करें लोग जिनकी आँखें इनको नॉर्मल हैं, वो जब चाहें आँखें बंद करें वो सो सकते हैं। रिश्ता मेरा आया हुआ था, मैंने मना कर दिया था, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने साथ दिया और वो अब तक दे रहे हैं। उनकी फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया, शादी करी और साथ ही मेरे 2 बच्चों को भी अपनाया। और अपने हस्बैंड से मेरी 2 बेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं।
पाकिस्तान में तशद्दुद का शिकार बनने वाली खवातीन के लिए क्या कानूनी तहफ़ मौजूद हैं, इस पर बात करते हैं अस्मा जावेद से। सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्मा बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान के आइन में खवातीन के तहफ़ और सिनफी बराबरी से मुतालिक आर्टिकल्स मौजूद हैं, एक वकील के तौर पर आपका क्या तजुर्बा और मुशाहिदा है? क्या आइन में दिए गए सभी हकूक और तहफ़ हकीकतन भी खवातीन के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान में?
जी अस्सलाम वालेकुम असद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू से कि यस, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं तकरीबन तमाम दुनिया में अगर कोई भी आइन को आप उठा के देखें तो तमाम चीज़ें जो कि आइन में होती हैं वो तो हर सिटीजन के लिए होती हैं, लेकिन ये कि डेटरेंट नहीं हो सकती वो किसी भी क्राइम का, क्योंकि वो एक इंफरादी अमल होता है। अब जैसा कि अभी मैं ये सुन रही थी ये आपके पैकेज में ये इंसिडेंट एसिड थ्रोइंग का, जिसमें मैं यही देख रही थी कि सिंध के पास में, चूंकि सिंध हाईकोर्ट में मेरी प्रैक्टिस इज मेनली, तो यहाँ पे एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2013 प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, और इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गारंटी ली जाती है वो इस चीज़ की होती है कि अगर किसी को ऐसा खदशा हो कि कोई पार्टनर या कोई फॉर्मर पार्टनर या कोई अदर फैमिली मेम्बर कोई इस तरह की सिचुएशन में थ्रेट कर रहा हो, हेरासमेंट हो रहा हो, या आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आपकी जिंदगी को खतरा है, आपको स्टॉक कर रहा हो, आपको जान से मारने की धमकी दे रहा हो, सो मच हो कि उसके अंदर तो कानून इतना अच्छा उन्होंने बनाया है कि अगर सिर्फ तलाक देने की भी धमकी दे रहा हो तो आप थाने में जाके शिकायत का इंदराज करें। थाना अगर कोई एक्शन ना भी ले, बहुत दफा थानों का रिस्पॉन्स होता है कि नहीं आपके घर का मामला है, यू कैन एक्चुअली कम टू द सेशन कोर्ट और वहां आप एक दरख्वास्त लगाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, भाई मेरी प्राइवेट कंप्लेंट है और मुझे इसका खदशा है। अब प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो 2013 का सिंध में है इस वक्त, और मेरे ख्याल मुल्क के दूसरे सूबों में उनका अपना भी ऐसा ही एक्ट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया जाता है। और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जब मैं कहती हूँ तो वॉइस ऑफ अमेरिका के व्यूअर्स को तो खैर बहुत आम ये अल्फाज वो सुनते होंगे कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई कोई आपके करीब ही ना आए, तो ये तो यहाँ पे गुंजाइश कानून में है। हाँ, हक कानून में और आईन में दिया गया है, लेकिन हमेशा जुर्म जो है वो इस वजह से होता है कि एक अमल जो है वो किसी एक इंफरादी इंसान की सोच है, और फिर ओवरऑल अगर माशरे में मुल्क में राइज कानून के हालात थोड़े से पस्ता हों, जैसे कि आपको ये ख्याल हो कि जी मैं तो कुछ भी आई गेट अवे विद एवरीथिंग, मैं जुर्म भी कर लूंगा मुझे सजा नहीं होगी, तो फिर जाहिर है कि वहाँ ये अवामिल भी
जिनको आप रेफर कर रही हैं शायद वो हर जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह आपने जिक्र भी किया घरेलू तशद्दुद का जो मामला है, मियां बीवी का साथी मामला कहकर टाल देने का कल्चर अब भी मौजूद है, लेकिन अगर कोई औरत अपने शौहर के हाथों तशद्दुद के खिलाफ कानून का सहारा लेना चाहे तो उसके लिए ऐसा करना कितना मुश्किल है इस वक्त भी, बिकॉज आपने जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की वहां तक पहुंचना और दरमियान की जो सोसाइटल हर्डल्स हैं उनको अबूर करना, उसमें कितना चैलेंजिंग समझती हैं आप इस वक्त सिचुएशन को?
टू बी ऑनेस्ट, मैं डे इन डे आउट ऐसे केसेस देख रही होती हूँ, खवातीन अब काफी अवेयर हो गई है अपने राइट्स की, और मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ उसमें एक तबकाती फर्क है, एक जो बहुत गैर पढ़ा लिखा कम तालीम याफ्ता तबका है वो शायद ज्यादा जल्दी एक्शन में आ जाता है और शिकायत भी कर लेगा और सामने भी आ जाएगा, मगर जो थोड़ा सा मुतवस्सित तबका है जैसे मिडिल क्लास या अ लिटिल मोर एजुकेटेड है वो बड़े कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनको बड़ी शर्म होती है कि जी हम ये बात किस तरह से बताएं लोगों को कि हमारे साथ इस तरह हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लोग आगे आने से गुरेज कर रहे होते हैं। बहरहाल जब किसी के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो वो जाहिर है अपनी लीगल रेमेडीज ढूंढ रहा होता है और फिर वो रास्ता बना ही लेता है। देयर आर अ लॉट ऑफ एनजीओस आल्सो वर्किंग जो कि वुमेन राइट्स के लिए प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं कि जी अगर कोई खातून को कानूनी मुआवनत की जरूरत है तो है वकला और ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सामने आकर उनकी मदद करती है।
तो एक चीज मुझे इस मामले में बताइएगा कि सबसे ज्यादा खवातीन को किस तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में, और क्यों ये इसकी हर तशद्दुद के पीछे कोई खास वजह होती है, आपका एक्सपीरियंस क्या है?
तशद्दुद तो खैर तशद्दुद है, हर किस्म का ही होता है, इसमें आप देख लीजिए अभी आपने तो एसिड विक्टिम के बारे में बात की है, दे कैन बी फिजिकल वायलेंस, दे कैन बी इमोशनल एंड फाइनेंशियल ऑल्सो इशूज ऑल्सो, कि जैसे इमोशनली बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा जाना, तलाक दे देने की धमकियां बहुत होती हैं कि जी, और यहाँ पे वो भी मसला होता है कि जी बेटी हुई है तो मैं तलाक दे दूंगा, बेटा नहीं हुआ तो मैं तलाक दे दूंगा, ये मसले मसाइल होते हैं, जहेज कम लाई हो इसके ऊपर तलाक, जनरली वेमेन इन आर सोसाइटी आर ट्रीटेड एज पंचिंग बैग्स, तो दुनिया में किसी भी चीज का गुस्सा होगा वो निकलेगा तो घर की किसी औरत पे, अब मोस्ट ऑफन ये होता है कि वो बीवी ही होती है, तो तमाम जो बाहर का फ्रस्ट्रेशन है वो मुझे लगता है सबको आसान लगता है कि जी खातून पे निकाल लिया जाए, तो ये एक बड़ा मसला है। फिर ये कि धमकियों के अलावा फाइनेंशियल जो एक इस्तेहसाल होता है कि जी आप पैसों से तंग कर रहे हैं, इसके अलावा मैंने ये देखा है कि रिलेशनशिप जहाँ पे फिजल आउट हो रही होती है, कोई डिवोर्स या खुला का मैटर भी आ रहा होता है, वहां लोग वर्क प्लेस पे जाके हरास करना शुरू कर देते हैं, अच्छा पसंद की शादी और रिश्ते का इनकार करना ये बहुत बड़ा इगोइस्टिकल इशू हो जाता है।
ये सारी चीजें जो है ये सोसाइटल एलिमेंट्स भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अस्मा, आप हमारे साथ थी और बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस मामले में क्या इश्यूज हैं जो आप फेस करती हैं या आपका एक्सपीरियंस में रहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में इस तरह के मामलात हैं तो खवातीन के लिए खतरनाक मुल्कों में अगर हम देखते हैं तो अक्सर रैंकिंग्स में भारत का नाम भी शामिल होता है। हालिया सालों में अगर देखें तो वहाँ गैंगरेप के बहुत से वाकयात सामने आने लगे हैं, इसकी क्या वजूहत हैं इस पर बात करते हैं हमें नई दिल्ली से खवातीन के हकूक की बात करने वाली सहाफ़ी और मुसन्निफ शिबा असलम फहमी ज्वाइन कर रही हैं। शिबा बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। प्रतिशत गैंगरेप भारत के कल्चर का हिस्सा बनते नजर आते हैं, अभी एक वाक्य को अवाम भुला नहीं पाते, एक नया वाक्य सामने आता है, ह्यूमन राइट्स की बहुत सी आलमी रैंकिंग में भी भारत के पॉइंट्स कम हो रहे हैं, आपकी नजर में क्या वजूहत हैं इसकी?
बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। دیکھیے, سب سے پہلے تو ہندوستان کی جو کمپلیکسٹی ہے, تھوڑا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس طرح کے جو تشدد کے واقعات ہیں ان کو موٹے طور پہ تین حصوں میں چاہتی ہوں کہ سمجھا جائے. ایک تو جو کرائمس ہیں, ریگولر کرائمس ہیں, سڑک پر آپ جا رہے ہیں, آپ کا پرس چھین لیا گیا, موبائل چھین لیا گیا, چین چھین لی گئی اور آپ کو زخمی کر دیا گیا, اس طرح کے کرائم ہیں. وومن کے ساتھ زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کمزور دکھتی ہیں یا ان کو وہ جس طرح کے لباس میں ہیں یا جس طرح کا لائف اسٹائل ان کو پرسیو کرتی ہیں, نہ وہ کمبیٹ کر سکتی ہیں, نہ وہ بھاگ کر کے روک سکتی ہیں, ایسا کچھ ہو نہیں سکتا, تو بہت زیادہ شکار ہوتی ہیں. یہ کرائمس تو جنرل کرائمس ہیں. دوسرے کرائمس ہیں جو کرائم اگینسٹ جینڈر ہیں, جن کی بات ابھی آپ لوگ کر بھی رہے تھے, اور یہ شاید پورے برے صغیر کا مسئلہ ہے کہ جو کرائم اگینسٹ جینڈر ہیں وہ جینڈر رولس کے حساب سے طے شدہ جو معاملے ہیں ہمارے سماج میں اس سے ہوتے ہیں. جیسے کہ جہیز کا معاملہ ہے, شادیوں کے اندر جو مسئلے ہیں, دیگر مسئلے ہیں ان کا معاملہ ہے, چوائس ایکسرسائز کرنے کا معاملہ ہے کہ لڑکی اگر اپنی مرضی سے یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ خود طے کرے کہ وہ کس کے ساتھ زندگی گزارے گی, تو بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, یہ تینوں ہی پھر تشدد کا شکار ہوتی ہیں. تو اس طرح کے جو ڈومیسٹک وائلنس کے معاملے ہیں وہ باپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ شوہر کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے اپنے بھی گھر میں ہو سکتے ہیں. تو یہ تو جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہی کرتے ہیں. اور اس میں ایک کیٹیگری اور ہے جو ڈیجیکٹڈ لور جسے کہا جاتا ہے, جس میں تیزاب کا معاملہ آتا ہے سامنے کہ بھائی تیزاب ڈال دیا جاتا ہے, تو یہ بھی معاملے ہیں. میں اس وقت خاص بات کرنا چاہوں گی کرائم اگینسٹ آئیڈینٹیٹی کے اوپر. کرائم اگینسٹ آئیڈینٹیٹی بھارت کی ایک خاص طرح کی کیا کہیں ایک بیماری ہے, جس میں اگر آپ ہیجمونک کلاس سے نہیں آتے ہیں, اس کلاس سے نہیں آتے ہیں جو رولنگ ایلیٹ ہے سماج کا, تو پھر آپ کے ساتھ تشدد جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو رہا, وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹیٹی کو بھی, پوری آئیڈینٹیٹی کو آپ کی سزا دینی ہے. ابھی ہمارے یہاں پچھلے 1.5 سال سے زیادہ ہو رہا ہے, منی پور جو ایک صوبہ ہے وہ جل رہا ہے اور اس میں اس طرح کے بھیانک کرائم اگینسٹ وومین ہو رہے ہیں, اور وہ کرائم اگینسٹ وومین جو ہو رہے ہیں وہ آئیڈینٹی کو لے کر کے ہو رہے ہیں.
ایک تو آئیڈینٹی کا آپ نے بتایا, اس کے بعد آپ نے کہا آرڈینری کرائمس میں ان کا حصہ ہے, جینڈر بیس کرائمس ہیں, اس کے بعد ڈیجیکٹڈ لورز کی آپ نے بات کی, لیکن ایک تنقید جو جوڈیشل سسٹم پہ ہوتی ہے انڈیا کے, کہ متاثرہ خواتین کو انصاف دلانے میں اکثر کامیاب نہیں نظر آتا انڈیا کا جوڈیشل سسٹم. پاکستان یا بھارت دونوں کے آئین میں عورتوں کو بہت سے حقوق ملتے ہیں, اگر ہم آئین پڑھیں تو اس میں موجود ضرور ہیں, تو ان کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹیں ہیں, ان کے اطلاق میں رکاوٹیں ہیں؟
ہر طرح کے امپلیمنٹیشن میں رکاوٹیں صرف کرائم اگینسٹ وومین میں نہیں ہیں. غریب انسان ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کو اس کے لیے مہنگا ہے جسٹس, اور اگر اس کو کسی وجہ سے سوشل سرکل نے, سوشل میڈیا نے اٹھا نہیں لیا ہے تو وہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو اس میں انصاف ملے. تو کرائم سوری جسٹس ان جنرل بہت زیادہ مہنگا ہے ہمارے دونوں ملکوں میں, پورے برے صغیر میں کا حال یہی ہے. اور اتنا زیادہ ابھی تو ہمارے یہاں نیو لا انٹروڈیوس کیے گئے ہیں جس کو نیائے سنہتا کہتے ہیں, اس کا ہندی کا نام ایک رکھا گیا ہے, تو جو بھارتی نیائے سنہتا ہے اس میں اب نئے قانون یا اور زیادہ سخت یا موڈیفائڈ قانون ڈالے گئے ہیں, اور اس میں بھی لیکن کچھ خاص ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹرنٹ کی طرح کام کر رہا ہوں, ان کی وجہ سے کرائم اگینسٹ وومین رک رہا, کرائم اگینسٹ وومین لگاتار بڑھ رہا ہے.
ایک چیز کوئکلی شیوا, میں لاسٹ پہ ایک کوئکلی چیز جاننا چاہوں گا, پیٹریارکل سسٹم اور جو مینٹیلٹی ہے اس کانٹیکسٹ میں, کہ تشدد کی ایک بڑی وجہ بتایا جاتا ہے اس کو, تو اس سسٹم اور ذہنیت کو بدلنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے یا بدلا جا سکتا ہے؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ بھارت میں ایسا کچھ ہو رہا, بلکہ اس کو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے. کرائم اگینسٹ آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ تو باضابطہ بڑھایا جا رہا ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. تو گینگ ریپ جو ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر کرائم اگینسٹ آئیڈینٹیٹی ہی ہو رہے ہیں, وہ آئیڈینٹیٹی والا جو ہے وہ مسلمان ہوگی, وہ کرسچن ہوگی, یہی ہوتا ہے ہمیشہ.
بہت بہت شکریہ شیوا, آپ ہمیں جوائن کر رہی تھی نئی دہلی سے. اور جس طرح کی سچویشن ہم آج ناظرین بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں خواتین کے خلاف تشدد کے حوالے سے دیکھنے کو ملتی ہے, اسی پہ آج فوکس ہے. امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس کے مطابق امریکہ میں ہر 4 میں سے ایک خاتون, یعنی تقریباً 25% خواتین زندگی میں کم از کم ایک بار جسمانی حملے کا شکار ہوتی ہیں. امریکہ جیسے ترقی پسند ملک میں خواتین پر تشدد کی کیا صورتحال ہے؟ اس کو بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شلپی چیٹرجی, نیو یارک سٹی الائنس اگینسٹ سیکشل اسالٹ سے منسلک ہیں. شلپی بہت شکریہ آپ کا. ایک جو تاثر غلط ہے کیا یہ عورتوں پر تشدد صرف ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ ہے؟ آپ بہت عرصے سے امریکہ میں خواتین کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ کا کیا تجربہ ہے اس پر؟
میرا تجربہ یہ ہے کہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے اینڈ کم اینڈ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ون ان ایوری فور ویمن ان یو ایس ان کے اگینسٹ بھی وائلنس ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس، سیکشل وائلنس، اینڈ ون ان ایوری سیون مین شکار ہوتے ہیں وائلنس کے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک کلچر یا ایک سب کانٹیننٹ یا ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا پرابلم ہے، یہ تو ایک ورلڈ وائڈ پرابلم ہے. اور یہ اٹ از ایکچولی سم تھنگ الارمنگ کہ 45 کنٹریز ہیں دنیا میں جس میں یورپین کنٹریز بھی ہیں جس میں کوئی لا ہی نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ. سو یہ کہنا کہ یہ کسی ایک کمیونٹی کی پرابلم ہے یہ غلط ہے.
اٹ از 45 کنٹریز کی آپ بات کر رہی ہیں، 45 ملکوں میں کیا اس طرح کے تشدد کی مثالیں نہیں ہیں اس لیے قوانین نہیں ہیں وہاں پہ؟
جی نہیں، آف کورس وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے پر اس کو ایز اے کرائم ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، اس کو ایز اے پرسنل ایشو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ لاز نہیں ہیں، یا جو لاز ہیں وہ بڑے ہی مس ڈیمینر ہیں، اس کو فیلنی ہی یا اس کو کرمنل چارجز نہیں لگتے ہیں، اس کو بڑے ہی ایک مائلڈ وے میں
اس کو پرسنل لیول پہ ٹریٹ کرنے کا کہا جاتا ہے. تو امریکہ میں تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین جو ہیں وہ کن رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں، خاص طور پر اگر ہم ساؤتھ ایشین سیکٹر یا ساؤتھ ایشین ویمن کی بات کرتے ہیں تو؟
سو اگر میں اس کو ایک دم اسٹارٹ سے ہم بات کریں اس پہ، تو پہلے تو انٹرنلائزڈ ہی ایسا ہے کہ کئی چیزیں ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر میں ایکسیپٹیبل ہیں، رائٹ؟ یا رشتہ کو بنائے رکھنے کے لیے جو فیملیز لگی پڑی ہوتی ہیں یا ایون جو پیپل انوالوڈ ہیں، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی اسٹرینجر نے ہرٹ نہیں کیا ہے، یو آر ہرٹ بائی سمبڈی یو لو، رائٹ؟ تو وہ اس چیز کو ہم انٹرنلائز کرنے میں یا پروسیس کرنے میں بھی کافی ٹائم لگاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. سو ایک ٹائم کے بعد جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اس کے بعد ہی آپ کچھ اسٹیپس لے سکتے ہیں، رائٹ؟ اس کے بعد آپ کسی کو اپروچ کرتے ہیں، جو کوئی آپ کا اپنا ہوتا ہے آپ اس سے شیئر کرتے ہیں، بٹ اس بیچ میں کافی سارا ٹائم بھی نکل جاتا ہے. اینڈ کئی بار اس میں اگر کسی کے بچے ہو جائیں تو وہ اور چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ تب پھر اس کا اس میں یو نو لیگلی اس کو الگ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ایموشنس اور زیادہ انوالوڈ ہو جاتے ہیں. پر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو لیگل جو سسٹم ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے، اس کو پوری طرح سے ایکسیس کرنے کے لیے جو جتنی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ایک امیگرنٹ کو، اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، رائٹ؟ اور اے سی ایس جو یہاں پہ چلڈرن سروسز ہے اس کے بارے میں بھی کافی غلط فہمیاں ہیں. تو کسی کو لگتا ہے کہ اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس رپورٹ کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو ان سے الگ کر دیا جائے گا. تو ایسے میں بھی کئی ریزنس ہوتے ہیں کہ پیپل ول اسٹے ان این ابیوزو ریلیشن شپ، پلس لینگویج پرابلم ہے. کئی بار امیگریشن کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، دا پروسیس از سٹل آن، اور اگر وہ انڈاکیومینٹڈ ہے تو وہ بھی ایک الگ چیلنج ہے.
ایک سرٹن پرسیپشن کے ایشوز ہیں اور آگہی یا اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے خیال میں خواتین کے خلاف تشدد کی کون کون سی قسموں کے بہت لانگ ٹرم جو ہے وہ امپیکٹ رہتا ہے، اثرات رہتے ہیں متاثرہ خواتین پر، اور کیسے ختم کیا جا سکتا ہے انہیں؟
Yeah, thank you. I think this is a great question. Generally, لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، پر کیا ہوتا ہے نا، جب کوئی اسالٹ، فزیکل اسالٹ میں کئی بار برین انجریز بھی ہو جاتی ہیں، رائٹ؟ اور وہ برین انجریز اس حد تک ہوتی ہیں کہ کوئی اپنے انسیڈنٹ کو ٹھیک سے نیریٹ بھی نہیں کر پاتا ہے. ٹراما اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہ ٹھیک سے نیریٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو کئی بار ایک ہی انسیڈنٹ کے دو پرسیپشنز آتے ہیں فرام دا سروائیور، نو فالٹ آف دیئرس، بٹ اٹس جسٹ دیٹ دا وے آف دیئر برین واز پروسیسنگ اٹ. تو یہ ایک لانگ ٹرم امپیکٹ دیکھا گیا ہے، اور اس کو اب ریسنٹلی اس کو ریکگنائز بھی کرنے لگے ہیں. اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ چیلنجز، ڈپریشن، سلیپ لیسنیس، سویسائڈل آئیڈیشنس، یہ سب تو ہوتے ہیں. اور اگر آپ فائنینشیل ابیوز دیکھیں تو کوئی اب ساری عمر کام کرتا ہے پر اس کے اس کا اپنے پیسے کا یا ویلتھ پہ ایکسیس نہیں ہے، اس کے ابیوزو پارٹنر کا اس کے ویلتھ پہ ایکسیس ہے، تو وہ بھی اندر کائنڈ آف اے پرابلم. اور کئی بار اتنا ڈیٹس لے لیتے ہیں اسپاؤس کے نام پہ کہ وہ اس ڈیٹس کا بھی رسپانسبلٹی پھر انہیں پہ آتی ہے. سو دیز آر سم آف دا چیلنجز.
وہ چیلنجز ہیں جو خاص طور پہ ساؤتھ ایشین وومن کا آپ نے حوالہ دیا اور باقی بھی امریکہ میں خواتین فیس کر رہی ہیں. بہت شکریہ شلپی، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور اس معاملے میں ہم سے بات کر رہی تھیں.
تھینک یو، آلویز اے پلیزر. تھینک
یو. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصول شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی په اړه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصول شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی په اړه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولئ او وګورئ
Thank you. دې خبری ټولګه کې د طالبانو په حاکمیت کې د خځو وضعیت ملګرو ملتونو د طالبانو نه غوښتي چې د خځو په وړاندې تشدد پای ته ورسوي. نن د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. پاکستان کې سیاسي او مذهبي ناندرۍ، اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د احتجاج او په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو او د سوداګرو د اتحادیو لخوا د کاربندیز له امله ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوي دي. او د امریکا سوداګریزې تعرفې، منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهر نه په خاص ډول د چین نه پر واردېدونکو تجارتي توکو د تعرفو د زیاتولو خبرداری ورکړی. د نړۍ هیوادونه د واشنگتن سره د څه ډول اقتصادي اړیکو تمه لري؟
السلام علیکم، خراغلاست. نن د شنبه د نوومبر د میاشتې 15 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. نن د نوومبر 15 د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. یو شمیر معترض افغان خځو د دې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د میرمنو په وړاندې د نړیوالې ټولنې پر بې غوري نیوکه کړې ده. دوی وایي چې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د بشریت ضد جنایتونو په وړاندې جدي او اغیزمن اقدامات نه دي کړي. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي یو لامل په کم عمر کې د نجونو ودول ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور لمخې د افغان نجونو 28% مخ کې له 13 کلنۍ څخه ودیږي. راپورونه ښیي چې د طالبانو په حاکمیت کې په کم عمر کې ودونه زیات شوي دي. اقتصادي ستونزې، کلتوري فشارونه او د ښځو د حقونو په اړه محدودیتونه د دې ستونزې اصلي لاملونه بلل کیږي.
په لس کلنۍ کې په جبري ډول واده شو چې زه یې جبري واده نه بلکې یو جنایت بولم.
دا ډول په زورګونو نجونې په افغانستان کې د کورنۍ لخوا په کم عمر کې په زور واده شوې دي چې د واده وروسته یا ژوند له لاسه ورکړي یا یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ شوی. مهتاب افتخار وایي له واده وروسته په پښو شله شوه.
سالها شکنجه شدم، شکنجه روحي او جسمي شدم.
په کلونو شکنجه شوم، روحي او جسمي شکنجه شوم. په کلونو را سره تاوتریخواله وشو، کورنۍ تاوتریخواله. په کلونو ووهل شوم، وټکول شوم. په شپږویشت کلنۍ کې سمه په لاره نه شوم تلی، په ډول ډول ناروغیو اخته شوم. زه د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د ورځې په مناسبت غواړم کورنیو ته دا ووایم چې که ټولنه مو په لوڼو ظلم کوي نو تاسو یې ولې کوئ؟
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د یو راپور له مخې 28% افغان نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې ودیږي او دا شمېره په لوړې دوده. روغتیایی بنسټونه وایي چې په کم عمر کې واده شوې نجونې د ګڼو روغتیایي ستونزو ورآخوا د زیږون په مهال حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
هغه نجونې چې په کم عمر باندې ودیږي او په کم عمر باندې حمله دار کیږي، دوی ته بیا ډول ډول رواني او فزیکی ناروغۍ رامنځته کیږي، ځکه چې د دې بدن د تعامل نه سي او کوچنۍ پکې وروزل سي. نو دا مور کې داسې کم خونه ووسی یا د هډوکو ناروغۍ ورته پیدا سي، یا هم حمل یا د ولادت په وخت کې خونریزي ورته پیدا سي او د مور د مرګ لامل هم وګرځي.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره لدی چې په کم عمر کې د نجونو په ودولو بندیز لګولای، خو د نجونو لپاره د منځنۍ او لوړو زده کړو بندولو دغه ستونزه لا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې راپور ورکړی چې په 2016 کال کې بل خوندزیو 1.1 میلیون نجونې او د پوهنتونونو څخه به 100,000 میرمنې بهر پاتې شي.
طالبانو هغه ټول سیستمونه له منځه وړي چې د ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي څخه د ساتنې لپاره جوړ شوي وو، او د ماشومانو ودونه البته د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لارې طالبانو هغه لوی حفاظتي عامل لري کړی دی چې نجونې د ماشومانو له ودونو څخه ژغورلي چې هغه زده کړې کولو.
اقتصادي بي‌ثباتي د طالبانو محدودون کې پالیسي چې د خزو پس دکړو او کار باندې بندیز لګولې ډیر کورنۍ دې ته اړېستري چې د بقا لپاره ماشوم انجونی واده کړي. کورنۍ د خپل لونو لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني او فکر کوي چې واده کول یوازینی لار ده. خو د اسلامي چارو کارپوهان دا کړنه ناروا ګڼي.
ماشوم انجلۍ په نکاح ورکول د قران کریم د دې آیت سره سم بسم الله الرحمن الرحیم حتى اذا بلغ النكاح ترسو چې هغه د نکاح وخت ورسیږي د بلوغ وخت ورسیږي بیا په نکاح ورکول شي. د امام ابن شبرما په بدایع سنایه کې او ځینی نور علماو نقل کړی دي چې د ماشوم انجلۍ په نکاح ورکول د دې مبارک آیت سره سم درست نه دي.
طالبانو تل دا رد کړی دی چې ګنې د دوی په واکمنۍ کې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. طالب مشران دعوا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې افغان مېرمنو ته ټول حقونه ورکړي دي. احسان الله ریوبزی، امریکا غږ.
بیا هم خراغلاس ګرځو د سیمې مسایلو ته. په اسلام آباد کې او همدارنګه په بلوچستان کې د احتجاج او کاربندیز لکابل ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوی دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان پلویان را ټول شوی او لزندان څخه د خان د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په بلوچستان کې بیا د یو ماشوم د تختونې د قضیه لکابل د کاربندیز اعلان شوی ده. د پاکستان د حالات په اړه نور معلومات په پیښور کې د خپل همکار مسکا سپین اخلم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی ده. مسکا جان سلامونه او نیکی هیله. د اسلام آباد وضعیت لکسراته تشریح کوي. د اخوډاب خبرونه ورکړل شوی دي. اوس د ښار په کوم وضعیت کې ده؟
ډیر مننه کوم د تحریک انصاف د ګوند پلویانو لاریون نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په پنجاب ایالت څخه ګڼ شمېر خلک اسلام آباد ته وړي چې ډی چوک یا جمهوریت سلولارې طرف ته ورسیږي. او لا هم په لار روادي خودینه وړاندې د پاکستان حکومت اسلام آباد ته ننوتلو ټولې لارې تړلې دي. او ترڅنګ څنګه چې تاسو د اخوډاب او نخاتو هم راپورونه شته چې د پنجاب د کچي پهاړي په برهان انټرچینج کې د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ یو نخاته وخډاب شوې چې د دې لکابله د مظاهره چانو د ډز لکابله یو پولیس وژل شوې او اویا نور ټپیان دي. حکومت وایي چې د عمران خان اتیا پلویان نیولې. خو بیا د عمران خان د ګن ځینې غړي مشان وایي چې شاوخوا درې زرو څخه زیات پلویان نیولې او زندانی کړي وي. د خیبر پختونخوا څخه کوم لاریون چې یا خلک چې روان دي اسلام آباد طرف ته، دغه مشري بشرا بیبي د عمران خان میرمن او ترڅنګ علي امین ګنداپور د خیبر پختونخوا او مشر وزیر کوي. او بشرا بیبی نن لاریون کوونکو ته وینا کې دا ویلي چې باید تر سوچ عمران خان خوشی شوی نه وي لاریون دوام کوي. او دا د عمران خان خبر نه ده، بلکې دا د هیواد د مشر خبر ده. ترڅنګ دا وضعیت په داسې حال کې دی چې په اسلام آباد کې د بیلاروس څخه یو د لوړپور چارواکو یو پلاوی هم رسیدلی او نن ناسته هم شوی. او دا مهال هم وضعیت چې ګورو ډېری خلک هڅه کوي چې دی چوک ته ورسیږي. او د همدې په تړاو موږ یو راپور هم لرو په ګډه به یې ګورو.
د عمران خان د ګوند زینو مشرانو ادعا کړې چې حکومت تر اوسه د ګوند په زرګونو پلویان نیولې، خو حکومت د نیولې شوې پلویانو د شمیر په اړه تر اوسه دقیق معلومات ورکړي نه دي. د نیولو او وهلو د ویرو سره مخ ګڼ شمیر احتجاج کوونکي لا هم د اسلام آباد په لور روان دي.
مونږ دلته راغلی یو او تر هغه به بیرته نه راګرځو تر څو چې عمران خان خوشی نه کړي او زموږ ټول غوښتنې پوره نه کړي.
د ګوند مشران د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو نه پروان احتجاج کې د خپل پلویانو د زیات حضور تمه لري. خو رسنۍ وايي په پنجاب کې د واکمن مسلم لیگ ګوند حکومت سخت ګامونه ځای په ځای کړی دي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر عظما بخاری ویلي احتجاج به د تحریک انصاف لپاره یو لویه مایوسي پیدا کړي. د پښتونخوا نه د تلونکو قافلو مشري پلا د یاد ولایت وزیر اعلی امین ګنڈاپور او د عمران خان میرمن بشرا بی بی کوي.
تین دن سے ملک کو جو ہے وہ بند کیا.
دوی لکھیرو دری ورزو رائی سے ٹھول ہے واد بند کڑے دی. دوی غواری چھے عام خلق غلام او پاپیان شی خو مونگ ہوڑ لرو او دا حقیقی آزادی لپارا بمبارزہ کرو.
دا احتجاج کون کے باید دا یکشنبی پورز اسلام آباد رسید لے وے خو خارتا دلویو لارو پگڑون ٹھول لاری بندی شوی دی. حکومت ویلی دا امنیت لخطرے پزینو زیانو کی دا انٹرنیٹ خدمات ہم زنڈا ولی. دا انٹرنیٹ دا ساریا و ادارہ ڈون ڈیٹیکٹ وائی اکثر وے پانے سو سو زلہ بندی شوی دی.
اگر وہ پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں
کدو احتجاج کوي نو پاکستانیان دی دوی لا پاکستان بیرون نه دی راغلی. دا هغه خلق دی چې دلته ژوند کوي رائے ور کوي او خپل حق واړي. دوی یو هم ثبات کار نه کوي. حکومت باید لوی زړه وخی او دوی ته باید اجازه ورکړي. خو مظاهره چان هم باید په سولې توګه مظاهره وکړي.
احتجاج کون کو تا پلارے یو وینا کے دا عمران خان میرمن پلویانو تویلی جے احتجاج با خاغلی خان دا خوشی کول پوری روان ساتھی
پہنچے کیونکہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے.
دا پاکستان مرسیال صدر اعظم اسحاق ڈار پیو بیان کے دا تحریک انصاف احتجاج یو سازش بللے او وائی چکل ہم دا باہر نملمان راضی ندوی احتجاج کوی. اس نے احتجاج ہم پدا سے وقت کی گی چے پاکستان تا دا بیلاروس ولس مشر ننخ پل سفر پیلوی. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
پا امریکہ کی میشت یو امنیتی چیرون کے جانتن شروڈن وائی چے پا افغانستان کی دا امریکائی قواو دا وطلو ناسام مدیریت لکبالا طالبان پا واد واکمن شول. شروڈن زمنگ دا همکار سمیع الله جلالزی سره دی مرکیب ترڅ کې ویلی سره لدی چې امریکا په افغانستان کې فعال سفارت نه لري خو بیا هم واشنگتن د طالبانو سره سیاسي تعامل ساتل او د استخباراتي معلوماتو تبادله شوې ده.
So one of the major topics
د افغانستان په تړاو یو لوی بحث په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه دي. فکر کوي چې هغوی به امریکا او په سیمه کې د امریکا ګټو ته ګواښ وي؟
I mean so far we've seen the Taliban
موږ طالبان د هغوی د واکمنۍ په لومړیو وختونو کې ولیدل. ایمان زواهری په کابل کې ومنل شو او امریکای د لمنځورل لپاره اقدام وکړ. امریکا ټام وست او نورو په خره وویل چې په کابل کې د زواهری شتون د دوه تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی ښکاره نقص دی. د هغه وخت راهیسې متفاوت اټکل نشته. ملګري ملتونه خپل ارزونه لري. امریکا بیا په یاد هیواد کې د القاعده د حضور او فعالیت په اړه ډېره متفاوت ارزونه لري. بنا انداز بحث ورته کېده خو هغه څه چې په حقیقت کې موږ لیدلې ریچه حد اقل په تیر څلور کلونو کې داسې بهرنی بریدونه نه دي شوی چې په افغانستان کې د القاعده څخه منشأ اخیستې وي. د اسلامي دولت ډلې کې سم تفاوت د موږ په بیلابلو هیوادونو هم په غرب او هم په روسیا او پاکستان او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت د بریدونو شاهدانو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت څخه منشأ اخیستې و. خو طالبانو د یاد ډلې په وړاندې د پام وړ اقدامات کړي او په یو شمېر مواردو کې د هغوی د بشپړ ځالو په لمنځوړلو کې ډیر بریالي وو. خو سیمه ایز تهدیدات هم شته چې تر ټولو مهمی د پاکستانی طالبانو دي.
سو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان په تړاو د غهواد په پالیسي کې د کوم بدلونونو توقع کیدای شي؟
Well it's early days
د نیمه حکومت په اړه وړاندونې لاله وخت مخکې دي. هغوی تر اوسه د افغانستان په اړه د واقعي پالیسي په اړه د سند وړاندې کړي. بنا انده تر ډېره د خلکو اټکلونه دي چې یو شمېر مهمو مقامات ته د ټرمپ لخوا د کسان تر ورکېدو وروسته یې کوي. خو تاسو کو ځینو څیرو ته لکه سناتور مارکو روبیو ته چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره غوره شوی یا د اساس د جرګې غړي مایک والز ته چې د ملي امنیت مشاور بوي وکتل شي. دوار د میرمنو او انجنونو په وړاندې د لګیدلو محدودیتونو په شان د هغوی د یو شمېر اقداماتو په جواب کې پر طالبانو د پراخو بندیزونو د لګولو او یا هم حد اقل د فشارونو زیاتېدو پلویان دي. بنا انځ فکر کوم پراخو کورنیو پروګرامونو او د چین، روسیې او په غزه او اوکراین کې جګړو په شان نړیوالو لومړیتوبونو ته په کتو دا منطقي ده چې د امریکا نوې حکومت تر یوې کچې پر افغانستان تمرکز ولري. زه فکر کوم دا معقوله ده چې توقع وشي سپینه ماڼۍ به له طالبانو سره خپل تعامل سخت کړي او یا هم له طالبان څخه د ځینو کارونو د ترسره کېدو غوښتنه وکړي.
فکر کوي چې افغانستان به د ټرمپ د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم پاتې شي؟
فکر نکوم چې هغه یې لپاره وغورځول شي، څنګه چې ما مخکې وویل د توندلارۍ د پراخېدو احتمال او نور سیمو ته د اسلامي دولت ډلې په شان د توندلارو ډلو نفوذ ته پکتو ک په دې ډلو څار نوي نو متحدین به پر اتون کې د لوی قیمت ورکړي. زه فکر کوم دا به د ټرمپ لپاره عقلانه نه وي چې په بشپړ ډول افغانستان لپاره وغورځوي، او زه پکې شک لرم چې هغه به دا کار وکړي. خدا چې تر کومي اندازې خپل تمرکز ته دوام ورکوي، او آیا هغه به تاموس پر ځای نوې ځنګړې اساسې وټه کی دا هغه پښتنې دي چې د نیو حکومت د کار په پیل سره به روخانه کیږي.
لندن کې د کډوالو د ژوند په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شوه. په دې اړه یو مفصل راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بیا هم خراغلاست، اسرائیل په لبنان کې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکړه ده. دا بریدونه د حزب الله لخوا پر اسرائیل د توغندیز بریدونو سره هم حال تر سره کیږي. په دې اړه د امریکا خبريال آرش عرب اسدی د ریپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
د اسرائیل توغندی د یک شنبه په ورځ د بیروت په جنوبي سیمو لګیدلی. اسرائیل وای دغه بریدونه د ایران لملاتړه برخمن ترهګری ډلې حزب الله پر خلاف تر سره کړي. د دې سره جوخت ل لبنان د حزب الله له خوا په توغول شو یو د 115 د توغندو په بریټ کې په اسرائیل کې د ملکی خلکو د یو لوړ پولیسي ودانه یو وړه خوځار شوې ده. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل د حماس له ترهګریز برید وروسته پر اسرائیل خپل بریدونه پیل کړل. حزب الله وايي د حماس سره د یووالي په موخه دغه بریدونه کوي. امریکا د اسرائیل پر وړاندې د ایران د مقاومت د محور په نوم ایتلاف د یوې برخې په توګه حزب الله او حماس دواړه د ترهګرو ګروپونو په نوم لړ کې شامل کړي دي. پر لبنان د اسرائیل برید کې څلويخ کسان وژل شوي. د دغه تلفاتو له امله اسرائیل په خیمانی خودلې. خود دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربان لپاره فشارونه مخ په زیاتې دودي. اروپایي ټولنه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لبنان د پوسره د 200 میلیونو ډالر مرسته کولو هڅه کوي.
موږ باید اسرائیل پر حکومت او حزب الله دواړو د اوربان د وړاندیز منلو لپاره فشار راوړو. په دې اړه هوکړه شوې وه. دا وړاندیز د اسرائیل حکومت وروستنۍ هوکړې ته منتظر دی.
د جګړې د دوام سره سره د لبنان سرپرست لومړی وزیر د اسرائیل لومړی وزیر په یو خونړی او مخامخ پیغام چې د اوربان ټولې هڅې ردوي تورن کړي دي. د شنبه او یک شنبه په ورستاو تاریخوالي په متحدو عربی اماراتو کې د یو يهودي راهب د تری تم کېدو او وروسته د وژل کېدو د خبرونو سره ملو. ټولنیزو شبکو کې د زوی کوګان په نوم د يهودي مولا ویډیو د نوموړي له تری تم کېدو څو ورځې وړاندې مخې ته راغله. د اسرائیل لومړی وزیر دغه يهودي مولا ورکیدنه د پټکو مجرمانه او د يهودیت پر خلاف ترهګریز برید بللې.
مدینات اسرائیل تفاعل
اسرائیلی دولت په پټول توان سره د نوموړي وژونکي او هغه چا چې دوی ورلېګلی عدالت راکش کړي د دوی یو کس به هم بچ نشي. زه د دې وژنې د څېړنو په تړاو د متحده عربی اماراتو هڅې ستایم. موږ باید د بدایي د محور له خوا زموږ د اړیکو د خرابولو د هڅو پر وړاندې خپل منځي اړیکې لا پیاوړې کړو.
د اسرائیل او لبنان ترمنځ هر اړخیزه جګړه په سپتمبر کې پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نوي اسرائیلي سرتیری او 50 ملکی خلک وژل شوي دي. د لبناني چارواکو په وینا د دوی اړخ ته په روانه جګړه کې 3.5 زره کسان وژل شوي، او د دغه هیواد د نفوس 1/4 برخه چې شاوخوا 1200 زره خلک کیږي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د ایتالیا په روم کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی مرکزی دفتر ته ولاړ، او د دې ادارې د مرستیال کارل سکاو سره یې وکتل. د بلنکن ویل واشنگتن ویاړي چې د دبليو ایف پی تر ټولو ستر ملاتړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د لیدکاته په موخه په ایټالیا کې ده. د جیو د غونډې په درشل کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به غزه او لبنان کې دوربند او د اوکراین د جګړې په اړه بحث او خبرې اترې وکړي. د اوکراین په خارکیف کې د روسیې د راکټي برید له کبله د دوشنبه په ورځ درویشتنه ټپیان شوي دي. د خارکیف خاروال ایهور تارکوف ویلي چې خار په اسلور سوا میزایلونو په نښه شوی ده. تارکوف په خپل ټلګرام حساب کې لیکلي چې برید د خار په ګڼمیشتو سیمو باندې شوی. روسیه ویلي چې د اوکراین جګړه مخ په پراخېدو ده. کیف اوس د امریکایي او برېټانوي راکټونو په مټ د روسیې خاوره په نښه کولای شي. د سومالیا حکومت د یک شنبه په ورځ ویلي چې د هند په سمندر کې د دوو کښتیو د ټکر له کبله لږ تر لږه څلور ویشت کسان مړه شوي دي. د سومالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ژغورونکي د شپږ څلوېښت کسانو په ژغورلو بریالي شوي دي. کښتیو کې اکثره سپاره کسان سومالیایي ځوانانو چې په یو ناڅرګند لوري روانو. د سومالیا یو شمېر خلک د ښه ژوندانه د جوړولو په موخه بهر ته په خطرناکو لارو مزل کوي چې وخت نا وخت د ناببرو پیښو سره مخامخ کیږي. او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیوادونه د اقتصادي بدلون لپاره ځانونه چمتو کوي، ځکه چې د متحدو ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه پر چین د لویو تعرفو د لګولو ګواښ کړی دی. اوس هیوادونه او تجارتي شرکتونه د دې ناڅرګند حالت لپاره ځانونه تیاروي. د امریکا خبریال بلګالو د سویلي کوریا نه راپور راغلی چې تاسو پښتو ژباړه وایي.
ډونالد ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې په چین باندې په لوړه کچه مالیات وضع کړل چې نړیوال اقتصاد ورسره ولړزید. اوس یو ځل بیا واکمن کېدلو سره ټرمپ د لا ډېرو سختو اقداماتو ژمنه کړې ده. وایي متحده ایالاتو ته په ټولو وارداتو باندې 10% تعرفه او د چین نه په توکو باندې به 10% تعرفې ولګوي. په داسې حال کې چې چین د ټرمپ د ګواښونو په اړه مستقیمه تبصره نه ده کړې، خو د سوداګریزو بحرانونو په اړه خبرداری ورکړې ده.
موږ فرضي پوښتنو ته ځواب نه ورکو، مګر اجازه راکړئ یو ځل بیا تکرار کوم چې په سوداګریزه جګړه کې هیڅ ګټون کې نشته او نه بنړی ته ګټه وي.
ټرمپ هر ډول تعرفې کولې شي په ځانګړې توګه هغه اقتصادونو ته زیان ورسوي چې په صادراتو تکیه کوي. خو د متحده ایالاتو او چین پراخه سوداګریزه جګړه د نورو لپاره فرصتونه هم رامنځته کولای شي. ډیرو هیوادونو د چین نه د تولیداتو د لري کېدو نه ګټه اخیستې ده تر څو د تعرفو مخه ونیسي. د تایلند سوداګری وزیر په دې ورستیو کې د امریکا غږ ته ویل چې د متحده ایالاتو ځینې شرکتونه د چین نه خپلې فابریکې تایلند ته انتقال کړې دي.
مون باید د دې ورته اول ورو زوا خین وینم چې دا ستونزه د تایلند په ګټه دي. زه باور لرم چې زمون په هیواد کې هر څوک پانګونه کولای شي.
خدا اقدام به خطر نه دی. ډیر هوادونه چې لچین نه نورو ملکونو ته د فابریکو د انتقالې دونې ګټه پورته کړې ده، اوس په پراخه کچه امریکا ته په صادراتو تکیه کوي او دوی به د ټرمپ د هر ډول ګمرکی تعرفو نه زیانمن شي.
کومو د تولید په اړه غږیږو، که د امریکا بازارونو ته د اناناسو د رسیدلو په اړه خبره وکړو نو دا به ستونزمن وي. که تعرفه لوړه شي زه له افریقا سره د امریکا د سوداګرۍ په اړه خوشبینه یم.
دا ناسرګند حالت د ټرمپ د یو معلوم دریز نه لرلو لکبل رامنځته کیږي. شنونکي جیان مان وايي چې ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې اکثره د تعرفو احتمال د وسیلې په توګه کارولې وو.
ټرمپ از نات
فکر کوم ټرمپ یو محافظه کار نه دی، هغه یو سوداګر دی. هغه خو خوي چې خپل ځان داس وړاندې کړی. هغه د راکړې ورکې هنر لري او هغه د آزاد سوداګرۍ تړونونه خو خوي چې هغه پکې رول ولري.
مېن ان وای هغه هوادونه چې ټرمپ نه خکړي کولای شي نوې سوداګریز تړون رامنځته کړي، د دې په ځای چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي سیالي وکړي او ځان او نړیوال اقتصاد ته زیان ورسوي. په داسې حال کې امریکا د ټرمپ د ولسمشر په توګه د بیرته راستنېدو تیاری نیسي، نړۍ دواړه خطرونو او فرصتونو ته ځان تیاروي. دا و د بلګالو د رپورت پښتو ژباړه نظرانه صفسي امریکا غاک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانګینو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د بریټانیا پلازمینه لندن په پونتون کې د نوومبر پر 20مه د افغانستان او اوکرين هیوادونو د کډوالو په باب یو مستند فلم ننداره ته وړاندې شو. دغه فلم د کډوالۍ پر مهال د خلکو ستونزې بیان کړې دي. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل پاړه یو رپورت لري.
یو بل اوړی د مستند فلم په لندن په پونتون کې وشو دل سوچ د اروپا په وو هیوادونو کې د افغانستان او اوکرانی او کډوالو په باب جوړ شوې دي. په دې مستند فلم کې کډوالو تر مهاجرت وړاندې او وروسته هغه کړاوونه بیان کړي چې پر دوی تیر شوې دي. د مستند فلم پرانستو پر مهال د افغانستان برټش کونسل اجرایی رئیس صدف درزاد وویل چې په مهاجرت کې به د خپل پیژندګل وو ژوندۍ ساتلو هڅه کوي.
جلاوطنی به مو خپل خاورې را بیل کړي، خو هیڅ کله به زموږ هویت، کلتور او ارمانونه له منځه یو نسی.
پر دې مهال د افغانستان پرمختیایي اکاډمي مشر احمد ارشاد صدیقی په خپل وینا کې وویل چې په دې مستند فلم کې افغان کډوالو خپل دردونه بیان کړي دي.
موږ د خلکو له بیلابیلو ډلو سره مرکې وکړي، لکه لز د کوونکو او له حکومتي مامورینو سره مو خبرې اترې وکړي. ل یو داسې کسر مهم مرکه وکړه چې له کابل تر وته دوی ونی مخکي په کابل کې په یو چاودن کې ژوبل شوی و.
دا مستند فلم سازانو د امریکا ډیوډ ایڈوارد او د چک جمهوریت الژبیتا کووان دووا بارتو نچکووا د افغان زده کوونکو ټولنې افغانستان پرمختیایي اکاډمي سره په ګډه جوړ کړی دی.
ما سه شخصا معلومه شوه چې زخت ډیر خلک تر کړهونو تیریږي. ډیر زیات خلک بے ځای شوی دي. ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړي دي. دغه ټولو کیسو په اوریدلو مې زرا سخت او درد دیدلو.
دغه ډول مستند فلمونه نه یوازې د افغان کډوالو د کړهونو کیسې کوي، بلکې دا د راتلونکو کله لپاره ریکارډ هم ساتي چې د تاریخ په ځینو پړاوونو کې د افغانستان پر ولسونو څه تیر شوی ول.
کاشکې موږ هم هغه وخت هم دغه ریکارډونه درلودای، همدغه موبایلونه وای، خلک خپل کیسې اوس به نن به موږ هغه اسناد درلودل.
په 2000 کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لو پس لوی شمېر افغانان اروپایي هوادونو د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، استرالیا او ځینو نورو لویدیځو هوادونو په ګډه راوېستل او خپل هوادونو کې میش کړل. خو بل پلو په 2020 کال د فروری پر 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې یرغل هم لوی شمېر اوکراینیان اروپایي هوادونو او نورو ځایونو ته کډوال کړل. قاسم خامندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
ترنو دوستانو، پښتو خبری خبرونه هم دومره وا. ساسو لمالتیات څخه ډیر ډیر زیاته مننه کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه مطالب او راپورونه په څو شیبو کې د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. او له اوس نه کم نیم ساعت وروسته د امریکا غک رادیوي خبرونه چې په ساتلایت خبريږي هم د خبرېدو لپاره چمتو کیږي. هله د چپاغو خبرونه کې هم زمونږ ملتیا وکړي. اوس د دری برخې همکارانو ته خبرونه سپارم. د خبرونه چلوونکې لینا روزبه ده. ماته اجازه راکړئ تر بلې خبرونه پورې د خپل پمان.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو